ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچا له تاسو سره هم سلامونه میومنې. په خبرونه کې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او پاړې د چارو د پوهانو سرګندونې اوري. له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په لړ کې د پاکستان د حکومت او طالبانو لخوا د جاری کړل شو وروستۍ بیانونو په اړه هم خبرې گئی. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي ناروغۍ خپرېدو په اړه د رپورټ ترڅنګ ونیزه خبرونه د مشال مرکه هم اوري. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ترهګرې د ختمولو او د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ جوړولو په حال کې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر کوي او د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي وایرس ګڼ شمیر خلک ځپلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په سکر کې خبریالانو ته ویلي دوی د ترهګرې د ختمولو د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان د ترقۍ لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ ستونزه هواره شي.
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
موږ ټول اڑخونه په دې اړه خبرې کوو. زما په خیال د ترګرې مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي. موږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو. خپل منځ یعنی د حکومت، امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي. په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو ستراتیژي او یو پالیسی جوړو.
د وزیر اعظم نواز شریف غبرګون رستو لاغه مخې تراغې چې تیر ورځ د پاکستان د طالبانو ویان شهید الله شاهد ویل د حکومت لخوا د روغ جوړ وړاندیز ردوي. د پاکستان وزیر اعظم تیر هفته قوم ته په خپل خطاب کې ویلي وو چې د طالبانو سره به مذاکرات کوي، خو که د خبرو اترو د لارې د ستونزو نه هواریږي نو د زور د استعمال نه به هم ډډه ونه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر کوي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي. نن د افغان ولسمشر د بیان د دفتر لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه وایي له صدر کرزی سره بعد د افغانستان د سولې د عالي شورا یو وفد هم د پاکستان دوره کوي. د سولې عالي شورا وایي د پاکستانی چارواکو سره به د طالبانو د یو شمیر قیدیانو مشرانو د خوشی کېدو په مسله باندې هم خبرې وکړي. هغه کرزی پرون په خبری کانفرنس کې ویلي وو پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډاډ نه لري. د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د موجوده جمهوري حکومت د غوره کېدو نه وروسته د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرتابه ترمنځ دا د اعلی پایې اړومبي لیدل کتل دي. بلخوا حامد کرزی د امریکا نه غوښتنه کړې چې هغه کسانو ته چې د کورنۍ غړي یې تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي پوځي په حمله کې وژل شوی وو تاوان ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل واشنگټن ته پکار دي چې د وژل شوو کسانو کورنیو ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي. امریکایي پوځي رابرټ بیلز چې تیر کال یې 14 ملکي افغانان وژل، د جمعې په ورځ ورته د امریکا یو فوجي عدالت کې د عمر قید سزا ورول شوه. رابرټ بیلز د جون په میاشت کې د خپل جرم اعتراف وکړ چې ځان د پانسه د سزا نه بچ کی. د وژل شوو کسانو کورنیو ویلي د رابرټ بیلز په مقدمه کې انصاف نه دی شوی، په کار وا چې هغه ته د پانسه سزا اورول شوی وي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي وایرس ګڼ شمیر خلک ځپلی دي. چارواکي وایي چې تر اوسه د سیدو شریف پختون ته د وایرس نه ځپل شوي 125 کسان د درملنې لپاره راوړل شوي دي. د مشال ریډیو د همکار د راپور تر مخه په روغتون کې د اسانتیاو د کمی له کبله خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او ځینې مریضان په روغتون کې د کټونو د نشتوالي له کبله په ځمکه پراته دي. د روغتون ویان ډاکټر شاداوران په دغه اړه مشال ریډیو ته صدا سي وویل
58 بډونه د نارینهو لپاره دي، 26 بډونه د زنانو لپاره دي. دنه چې نور زیاتې ګړي څونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورن راوړي یا په ځان له په بازار کې اخلي، ځکه چې دغه د حکومت د هدایتو مطابق یو کرایټیریا ده. دغه فیسیلیټي زموږ سره ده چې څوک روغیږي خون ورته خو هدایت ورته خو کدا ما شه د دې مریض نه لاړو په بل بنده باندې کیناستو نو دغه بل مریض مازیګر ته را روان دی. کټونه 300 راوړي، 300 ختم شوي دي.
د سوات ولس د صوبایي او مرکزی حکومت نه غوښتلی چې د خورشي ویرنز د مخنیوي او د زپل شو خلکو د علاج لپاره د سیمې روغتونونو ته اسانتیاوي ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډېر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي. اوباما پرون د خپل جګپوړو سلاکارانو سره لیدل کتل کړي او د کیمرون سره هم د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړي. د برتانیا لخوا جاری کړی شوی یو بیان وایي داسې یو شمېر نښې څرګندې شوي چې ښایي د تېرې شروع په ورځ د شام د رژیم ځواکونو د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه د کیمیایي وسلو حمله کړې ده. هلته د بی پولي ډاکټرانو په نوم د صحت د یوې نړیوالې خیریه ادارې مشر میګو تیرزین د دمشق په خواوشا کې د هسپتالونو د راپورونو په بنیاد ویلي
مونږ دا ویلی شو چې دریو ګنټو کې دننه ګڼ شمېر خلک هسپتالونو ته راغلي چې د کیمیاوي حملې له وجې د عصابي ناروغیو سره مخ دي. نو دا معمولي خبره نه ده. مونږ سل فیصد یقین سره دا ویلی شو چې په دې خلکو کیمیاوي حمله شوې، خو د دې حملې د نوعیت په اړه څه نه شو ویلی، او دا هم نه شو ویلی چې دا کار حکومتي ځواکونو کړی که یاغیانو.
امریکا ویلی د دوی لاړه خا د دې پیښې تحقیقات روان دي. بلخوا د شام رژیم د کیمیایي وسلو د استعمال تورونه ردوي او وایي چې دغه کار یاغي ډلو کړی دی. د راپورونو تر مخه په دغه کیمیایي حمله کې 355 کسان وژل شوي او خواوشا 3400 نور کسان پکې ځپل شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی په یو ورځنی سفر سبا اسلام آباد ته ځي. نوموړی به د افغانستان مسلې د حل په لړ کې له پاکستاني چارواکو کومې ځانګړې غوښتنې ولري؟
حکومت د نواز شریف نه ډېر توقعات لري چې د افغانستان حالات پوځ کردار یا خو بېسې ختم کړي یا محدود کړي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ناروغان وایي په ځایي سرکاري روغتون کې ورته اسانتیاوي نه ورکول کېږي.
دا زما زوی دی، بیمار دی، په دې واټ کې ډاکټر نشته دی، کټ مو په کرایه اغسته دی، میډیسن نور فیسیلیټیز داسې هیڅ نشته دلته کې.
او د مشال مرکه او نیز خبرونه کې نن د خیبر پختونخوا لپاره د جماعت اسلامي د امیر پروفیسر محمد ابراهیم خبرې اوري.
په کالج کې د اسلامي جمعیت طلبه سره پاتې شوم او په یونیورسيټي کې او د یونیورسيټي نه چې څنګه فارغ شوم نو جماعت اسلامي رکنیت ما اختیار کړ.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو اوریدونکو ولنی رپورټ ته. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی سبا د پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته لاړ شي. نوموړی بعد دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه وکړي. شنونکي وایي ولسمشر کرزی به د پاکستان له حکومت وغواړي چې د افغانستان په اړه په خپل خارجه پالیسۍ کې د پاکستاني پوځ کردار محدود کړي. په دې اړه نور له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري رادیو د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري لخوا لیکي چې حامد کرزی به سبا ل خپل دوره پر مهال د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي چې پکې به دواړه خيزه تعلقات، افغان مفاهمتي عمل او سیمه په صورتحال خبري اترې کوي. نو موري زیاته کړه چې خبرو اترو کې به افغان مفاهمتي عمل ته خصوصي توجه ورکړي کیږي ځکه چې پاکستان همیش له افغانستان حکومت په مشرۍ کې د امن عمل حمایت کړي دي. مشال رادیو چې کله د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د حامد کرزی د دورې په حق له تماس ونیولو نونو موړی وایي
دې ما د میټینګ لمپس به خبرې کوو مخ کول پکار نه دي سره غلط فهمي پیدا کی بس همدا دې ان شاء الله تعلقات هم به تر وو پیس پروسس ته ټول خبرې مخ کې راغلي دي دې ما له مخ بیان کول مخ کې چې خبرې کوي چې غلط فهمي پیدا شي.
خبريال او افغان امور نظر لرونکو سمي یوسفزی وایي چې افغان حکومت د نواز شریف نه ډیر توقعات لري چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې بل خصوص د افغانستان په اړه د فوز کردار کم نه کم کړی.
افغان حکومت همیشه دا دله کوله چې د پاکستان له طرفه چې کومې وعده ورکول کیږي هغه باندې هیڅ اقدام نه کیږي. اوس افغان حکومت د نواز شریف له غیر توقعات لري چې ممکن کوشش وکړي چې د پاکستان خارجه پالیسي کې بل خصوص د افغانستان حالات پوځ کردار یا خو بېسې ختم کړي یا محدود کړي. نو دې عمل افغان حکومت غواړي چې داسې وخت کې پاکستان ته سفر وکړي چې پاکستان له طرفه د دې ګارانټي ورکول شي چې د پخوانی پالیسي نه تکرارېږي او د افغان حکومت حکومت چکم شکایات تے ہوئی بانے وہاں سمجھتے تو سرا غور کیجئے.
دا افغان عمرو یو بل ماہر طاہر خان وائی
دا پاکستان دا پر ہم دا امتحان دے چی سرنگی دا افغانستان رگیلے دا غیر شکایات آغا لری کلیشی او غا بد اعتمادی ختمشی او پاکستان دا غیر دا امید ہم لری چی عملی گامون واخلی چی اس پا افغانستان کی جکل خارجی فوجیان اوزی اس نے بیال تے حالت خراب شی جے کہ افغانستان کی حالت خرابی گی اگر پاکستان باندے بنیخ پنیغ باندے اثر ہوئی.
طاہر خان زیات کلاچ افغان اولس مشر دین اوڑان دے پاکستان نل سفرون کڑی دی نو پاکستان حکومت ل پکار دی چ وس دو وادو پزای عملی گامونا پور تکڑی نو دا شان با نہ صرف دا افغانستان گلی ختم شی بلکہ پا پاکستان کی باور سرا ہم امن راشی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
اردن کو افغان ولسمشر حامد کرزی چې پاکستان ته سفر کوي لاس ترالونه ته هیله مندې مګر ډاډ نه لري. د چارو پوهان وایي د پاکستان ګټې د افغانستان له زیان سره تړلې دي نو ځکه ښاغلي کرزی ډاډمن نه دی. د ولسمشر کرزی د پاکستان د سفر په اړه په کابل کې د مشال ریډیو همکار معصوم میوند د سیاسي چارو لیوا پوه عبدالستار سعادت سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولو.
دنه باور دلیل قیدا ده چې د لسګونه سفرونه د نتیجو پاکستان ته نو اوس هم داد نشي کولای. بل مسله دا ده چې د پاکستان خانه کېدل د افغانستان د ثبات لپاره دا اسانه نه ده. یعنی پاکستان ډیر د څه د ګټو تضاد لري د افغانستان د ثبات سره چې سخت ده باور کول چې آیا پاکستان به خپل بنیادی سیاستونو ته تغییر ورکولای وشي د پاکستان ګټه د ستنظیم شوی دي چې افغانستان ضرر باید کیوي. نو دا یو دقیق او بنیادی دې بدلون تزرات لري. آیا دغه بدلون راغلی دی کوم دی راغلی پاتې شو دی خلی او دی امید مسله د فکر کوم ول سم شر کړی تر نور سفرونو او دی سفر ته هیله من ډیر دی. هغه په څو دلیل اول دلیل دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر پنجابای دی. هغه د پاکستان خوان ځان بولی. پاکستان عملا خپل په بحران کې غرق شوی دی. ول سم شر کړی د فکر کوي زما په باور باندې چې یعنی دی هغه په پاکستان باندې زړه درد کوي نه غواړي پاکستان وران شي بنا د افغانستان بے ثباتی او د پاکستان بے ثباتی دقیق ارتباط سره لري.
ولسمشر کرزی ته دغه سفر مهم دی د افغانستان لپاره ستاسو له نظر مهم بولی تاسو نو بیا ولسمشر کرزی ډاډ ولی نه لري د دې سفر په اړه باندې
امریکایان فشار راوړي په پاکستانیانو باندې فشار زیات کړی دی چې افغانانو سره په دې برخه کې مذاکره وکړي ځکه کله مذاکره ونشي او دلته د هیلو څراغونه بل نشي نو زه فکر کوم چې امنیتي تړون مذاکره هم بنبست سره مواجه کېدای شي. او نن د ولسمشر کرزی په خبرو کې هم دا خبر سرګندېدل د درې لسیزو رئیس پاکستان په افغانستان کې بر لاس لري او اوس دا به خیال ته یو رواني وضعیت حالت ایجاد کړی چې د افغانستان د قوت او د افغانستان د غښتل کېدل سره پاکستانیان د رواني لحاظ نشي موافق کېدلی. بل مسله هغه د خپل د ولسمشر کرزی تجربه د دوی سره د سیاستونو چې هر ځل په ډیپلوماټیکو محافلو کې وعده ترلاسه کړې په دې باندې ونه شو توانېدلی د پاکستان ملکي سیاستوال چې هغه د هغه په عمل کې راولي ځکه نظامیان هلته په داسې شکل باندې قدرت لري یا په ډیپلوماسي کې د هغوی دومره نفوذ لري خصوصا د تصمیم ګیرۍ کې چې هغه د پاکستان ملکي حکومت یا د ډیپلوماسي دستګاه نه لري. دا ټول فکټورونه سبب دی کېږي چې ولسمشر کرزی باور کولی ونه شي. زه فکر کوم یو نوی پیل کېدی شي ځکه امنیتي تړون باندې د مذاکرې مسله ده که افغان دولت داسې یو څه تیله د پاکستان نه ترلاسه نه کړي ځکه د شرط په توګه امریکایان ته د افغانستان ثبات مسله مطرح کړي زه فکر نه کوم چې دا د هغه شي.
افغان ولسمشر یا افغان حکومت هغه پلاوی شوی د ولسمشر کرزی سره به ځي پاکستان ته څه کول تل دی په کار دی کوم مسایل دی باید مخ ته وړاندې کی چې پاکستانی چارواکي د رښتینی همکاري لپاره یوازې بیا د تیر په څیر باندې ژمنی ونه کی.
زه فکر کوم چې دا د افغان دولت په کار ده چې مشخصه د سولې تضمین خسته وشي. یعنی په طالبانو باندې د فشار په مجموع کې مخالفینو باندې د پاکستان او د فشار تضمین ترلاسه کی او د دې د پایل لپاره طبعا افغان دولت باندې ملادرادر دي خوشی کېدل غوښتنه کوي د دین نور طالب بندیانو غوښتنه به کوي چې دا به د پاکستان له خوا نه د یو ډاډ په توګه د یو ضمانت په توګه شاید دوی مطرح کړي چې که چېرته هغه وشي دا په دې معنا چې پاکستان لیواله دی علاقمند دی چې وضعیت کې بدلون راشي. زه فکر کوم مهم ټکی به هم ده.
پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سبانی سفر په اړه مو د سیاسي چارو لیوا پوه عبدالستار سعادت سره په کابل کې د مشال ریډیو د خبریال معصوم میوند مرکه اوریده.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په دې ورستاو کې پنجابی طالبانو د پاکستانی وزیر اعظم د هغه بیان هرکلی وکړل چې نوموړي له طالبانو سره د خبرو په لړ کې ورکړی و. خو تحریک طالبان پاکستان نه یوازې پر دې بیان تنقید وکړ، بلکې د رپورټونو له مخې د عصمت الله ماویه په نوم د پنجابی طالبانو یو تن یې د نواز شریف د بیان د هرکلی کولو لپاره له دندې هم لرې کړ. تر دې وروسته نواز شریف یو ځل بیا وویل چې دوی د ترهګرۍ ضد پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستان له امنیتي ادارو سره خبرې کوي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خالی پور سکر کې خبریالانو سره خبرو کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره تحریکی طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی وی پالیسۍ جوړولو په حال کې دي. هغه د تیر په څیر زیاته کړه،
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
مخ ټول اڑخونه په دې اړه خبرې کوو. زما په خیال د ترګری مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي. موږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو. خپل منځ یعنی د حکومت، امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي. په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو ستراتیژي او یو پالیسی جوړو.
تیر هفته نواز شریف قام ته خطاب کې هم ویلو چې د ترهګرۍ مسله به د خبرو له لارې خلاصي، خو د زور استعمال هم له پامه نه غورځي. د پنجابی طالبانو یو استازي عصمت الله ماویا د زیارت پر ورځ رسنیو ته لیږلي پیغام کې د نوموړي دغه بیان هرکلی کړی وو او دغه سیاسي پوهه یې بللې وه. خو د خالی پور تحریک طالبان پاکستان د پنجابی طالبانو پر دغه بیان تنقید وکړ او زیاته یې کړه چې د پنجابی طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان د اجازت بغیر له حکومت سره خبرې نشي کولی. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد وای پنجابی طالبان د تحریک طالبان پاکستان تر چتر لاندې کار کوي او دوی د نواز شریف د بیان هرکلی د خپلو ګټو لپاره کړی.
د پنجابی طالبان چوک دلته پنجاب کې دی، داغي کار دی، دلته مطلب چې دی ریکروټمنټ کیږي، دلته زیرا زی داغي خلک زیرا زی نو ای بدا سوچ کوي چې موږ باندې فشار را نشي او پنجاب کې دنه موږ د مسائل پیدا نشي نو وی د دې لپاره بکړي ټی ٹی پی دې دغه نه لګون دي چې خود
پاکستان د پوځ یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي چې پاکستان کې پوځ او سیاستوال اوس په دې پوهېدلی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سنجیده ګامونه واخلي.
مختلف گروپوں نے دی پنجابی طالبان ہم پکی یو گروپ تھے نے مختلف خبریں راوزی یو یو سے بلدچ ہوئے حکومت خپل پالیسی روان دے اس پورے یو کٹری جو حکومت پکور کے دا پالیسی فقدان ہو او اس چکم دے نو نازشکاری چی حکومت قدی بانے سنجیدہ دے اور دے بسرے حل برو باس کاغا پا مذاکرات ماندی او کاغا بیاد کے طاقت پر استعمال ہوں.
خو بل خواتا بریگیڈیر ساد وای اوس هم پاکستان کی سیاستوال او پوز یو خل نه دی او د ترهګری ز ختمولو پاړه واضحه پالیسی نشته، نو ځکه په نږدې وختونو کې د دې مسلې حل کېدل مشکل ښکاري.
فوج خود مذاکرات خبر نه کی، فوج خود دغه خبره کوي چې دا مسله مذاکرات سره حل کې دوه نه ده، یا سي مذاکرات خبره خو کوي خو سجیده نه دی پاره کې او نه غي د باغواري مخکې خبره ترې شوې د سوات او باجوړ کې یو ځل د مخکې مایدي شوې د وزیرستان کې مایدي شوې د پاره باندې دی هغه پاسداري نه شوې. فل حال صدا سے اثر نشتا، دا سے نخې نشتا چې ما ته سره د مسله مزه حل ښکاري. تر څو چې موږ خپل داخلي مسایل ته سوچ او فکر بصیرت نه راغله
دا یادونه وړ ده چې پخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې د پاکستانی پوځ سره مذاکراتو ته تیار دي او نواز شریف او مولانا فضل الرحمن دی په منځ کې ضمانت وکړي. خو په بیرونی بیان کې ویلي چې پر یادو سیاستوالو هم د دوی اعتبار ختم شوی دی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سواد کې د ډینګي ماشو د چچلو لوجه سلګونه کسان ناروغه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ناروغان د سیدو په سرکاري روغتون کې د اسانتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. د سواد نه پرې د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سیدو شریف اسپیتال انتظامیه تر مخه تر دې دمه 115 تنه روغتون ته راغلي دي. سیدو شریف کې د مریضانو لپاره بسترې کمې شوې دي او عام ولس په کرایه کټونو کې د کولاو اسمان د لاندې په علاج مجبور دي. سیدو روغتون کې د ډینګي ماشي متاثره شوې تنانو مشال ریډیو ته په دا اړه وویل.
ناصر مندر احمد یم درې موز میډیا اسپیتال ته راغلی یم. بیډونو نشته چې دا کټونو په کرایه راغلي دي. ریکټ زر روپې سکیورټی را 50 روپې په ورځ ده او د اسپیتال خو دغه سوري دی چې لیټس شي دغه انوري باټه کې کړه 1500 روپې یو ټیسټ دی او د ډیسټریبیوټر په دورا کې دی. بس
زمونږ رامنات ته او زره منګوري وسندن کې ما او دا زما زوی دی ګوین نو مې دی بیمار دی موږ دی وټ راغلی بری ډاکټر په دې وټ کې ډاکټر نشته دی او نور امبلای نشته دی دا کټ موږ په کرایه غسته دی او دا میډیسن دا نور دا فیسیلیټیز دا چې کوم غوري اس شې نشته دلته دا پلان کې چوره دی او د شپې خو دلته کې به نور بیمار شي.
د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شاه دوران وای چې کومي اسانتیاګانې دوی سره موجود دي هغه اولسته ورکوي. مریضان زیات شوي دي ځکه اولس په خپل اوست علاج انتظام کوي.
58 بډونه د نارینه د پاره دي، 26 بډونه د زنانو د پاره دي. دنه چې نور زیاتې ګړي سونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورن راوړي یا بدن له بازار کې اخلي ځکه چې دغه د حکومت د هدایتو مطابق یو کرایټیریا ده. دغه فیسیلیټی زموږ سره ده چې څوک روغیږي خون ورته خو هدایت ورته خو کله ما شه د دې مریض نه لاړو په بل بنده باندې کیناستو نو دغه بل مریض مازیګر ته را روان دی کټونه 300 راوړي 300 ختم شوی دي.
د سواد سیدو شریف روغتون ته په دوره راغلی حکومتي غړي د قومي اسمبلی ممبر سلیم الرحمن څخه مو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې حکومت څه قسمه ګامونه پورته کړي دي نو ښاغلي په دغه اړه وویل.
یاره چې موږ خو په پوره کوشش شروع کړل زموږ صوبایي حکومت مرکز طرفه موږ سره ساحل نشته خو صوبایي حکومت د کیټس په حواله سره دایم چې مسلسل د پیښور نوم موږ د بټخیل نوم ډی ایچ او تل دا کیټس راوړي دي. د سیکرټریل سره د هیلت منسٹر سره زب مسلسل پر اړیکه کیو ما د دې په حواله سره دلته زموږ ډیسټریکټ ایډمنستریشن چې د سوات موږ د سپریګانو د دیم پوره دغه شروع کړی دی خو دا دغه د یو اچانک شروع شو په ایمرجنسی کې شروع شو چې هغه کې به ورځ ودرې لګې دي کنه نه دغه وجه باندې د هسپتال هم تاسو دا غوډي واډونو ورته نور خصوصي واډونو ورته خالي کوي او پوره کوشش کوم چې دا ټول هیلپ او دغه چې خلکو ته چسونه سہولت رسیدې شي موږ د دې الله تعالی دې موږ ټول دې عذاب نه نور خلاص کی.
پسواد کې د شخصي لیبرټیانو تر مخه دا وخت 218 تنانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوه دی او نور هم یو شمیر خلکو د ټیسټ لپاره د وینې نمونه ورکړي دي چې ترې دغه متاثر خلکو شمیره نور هم زیاتې دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په بلوچمشته سیمه ګډانی کې د بجلی پیدا کولو د وستري پروژې پیلولو اعلان کړی دی. دغه پروژه به د چین په مرسته ترسره شي او د چارواکو لخوا د کوېلې په وسیله به د شاوخوا 6500 میګاواټ بجلی پیدا کولو توان ولري. بلخوا د بلوچستان زیاتره ملت پالو ګوندونو دغه پروژه رد کړې ده. دا چې ولې د نیاز مساخیل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیری شنبه په ورځ د بلوچستان په ګډانی کې د پاکستان د بجلی یوې لوی پروژې ګډانی پاور پروژه اعلانولو پر موقع وویل د پاکستان د بجلی ضرورت به دغه پروژه تر ډیره حده پوره کړي. وزیر اعظم زیاته کړه
پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے.
دا پاکستان دپارا دا یو ډیره مهمه پروژه ده او دا به مشته ډیره ګټوره ثابت شي. په دې پروژه کې د نورو ترڅنګ نړیوالو شخصي کمپنیو هم خورا دلچسپي ښکار کړې ده. دا به زموږ دپاره ډیره شوي چې د لومړنیو ترجیحاتو پر بنسټ دغه پروژه تر سره ورسیږي.
یہ ٹاپ پرایورٹی کے اوپر جو ہے وہ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
د اعلان لمخې د ګډانی د بجلی له پروژې به 6500 میگاواټ بجلی د کویلې للارې پیدا کړل سي او په دې پروژې کې به د گاونډي هیواد چین زیات مرسته ترلاسه وي. بلې خوا ته که یو خوا بلوس ملتپالو د ګډانی بجلی پروژه د بلوچستان له اصل مسلې د پام اړولو پلمه بللې ده، هلته پښتون ملتپالو هم دا ګام بې ګټې بللې دي. د پښتون ملتپاله او بلوچستان حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامی پارٹی صوبائی صدر عثمان کاکڑ مشال ریڈیو ته ویل چې پښتون مېشتو سیمو دوکۍ کینګری او هرنای کې د کویلې بے حسابه زیرمې دي. دته په خبره باید حکومت په یادو پښتون مېشتو سیمو کې دغه پروژه لګولې و. عثمان کاکڑ زیاته کړه
دا ربونو ډالر معاهده له چاینا او له نورو ملکونو سره کړی دی. د بجلی پروژې پروجیکټ لګی، پنجاب کې لګی، سندھ کے لگی، بلوچ علاقے کے لگی، پشتونخوا وطن کے دیو میگا واٹ بجلی پروجیکٹ نسل نمر سخت دے خبر مذمت کو سمیا نواز شریف دا مسلم لیگ مرکزی حکومت سے دئی ہم سے بجلی کی پشتونخوا وطن اور جنوبی پشتونخوا بالخصوص دا نظر انداز کرے گا.
عثمان کاکڑ زیادہ کڑا بلوچ میں سیمو کی نا امنی دا او حلتا دا قسم پروژے گٹی نسی روڑائی
کم بجلی لائنوں نے بلوچ علاقے کے را تیرے داغا داغا انجام دے لکھا دا وسم تراختر مخ کے بجلی وہ اس طرح گیا دا دا وسم سے گی دا دا طول جنوبی پشتونخواہ کی دوری زیوائی ونی میں گیا تا بجلی نو ہر لائنس پا بلوچ علاقے کے را تیرے جی دا و پشتونو تا ایچ فائدہ منور کئی مشکل کرمان پاوران وارو روب سانسمیشن لائن وارو.
د پاکستان وزیر اعظم لړخه ګډانی کې د بجلی یو لوی پروژې شروع کولو اعلان داسې وخت کې رامختصوي چې وزیر اعظم د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان مشهور گوادر بندر په اړه هم سرګندونې کړې وې او ویلي وو چې باید گوادر ته د آزاد بندر درجه ورکړل سي. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نته نیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو انګریزي ورسپانه ډاون لیکي چې د پاکستان په مطبوعاتو کې د بلوچستان په اړه ډېر څه په نظر نه راځي. د ورسپانې په وینا همدا وجه ده چې په بلوچستان کې د بشري حقونو لکیدونکو سرغړونو په اړه پاکستاني وګړي ناخبره پاتې دي. بشیر گواخ د دې مقالې غټکی راوړی.
دا ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې بلوچستان کې له انساني حقوقو سرغړونې او بشري ناورین مخ پر زیاتېدو دی، یا خو مطبوعاتو په خپل پسترګ پټ کړي او یا هم مطبوعاتو ته ویل شوي چې د بلوچانو سره روان سلوک په اړه ډېر څه خپاره نه کړي. په مقاله کې راغلي چې اسلام آباد بلوچستان ته د یوې تورې کوټې په شان ګوري چې د معلوماتو راوستل ته مشکل دي. همداراز ډېرو خبرلانو ته هلتا د ورتګ اجازه هم نه ورکول کیږي، نو ځکه ته یوازې د مهمو مسلو په اړه له یو څو رپورټونو علاوه نور څه مخې ته نه راځي. ورسپانه لیکي چې د روسیو کې بلوچستان کې د ریډ کراس نړیوالې کمیټې خپل دفتر بند کړ، خو د پاکستان په مطبوعاتو کې د دې مهمې ادارې د کارونو په ودرېدو ډېر بحثونه شو. د ادارې بلوچستان کې د بشري حقونو څارنه کوله. د لیکوال په وینا د ریډ کراس د دفتر در تړل کېدو سره به اوس د بشري حقونو لپاره کارکوونکو بلوچانو د ورکولو او وژلو په اړه څوک پوښتنه نه کوي. د ورځپاڼې په خبره د یونیسف د یو رپورټ تر مخه بلوچستان کې 28% له 15 کلونو کم ماشومان د خوړو د کمښت سره مخ دي، خو د لیکوال په وینا دا خبرې په رسنیو کې نه راځي. همداراز په بلوچستان کې له 2001 کال راهیسې ګڼ خبرلان او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي کسان په دې تور وژل شوي چې دوی کېدای شي د امنیتي ادارو مخې ته ودرېږي. لیکوال لیکلي چې له دې وجې خلک له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د امنیتي ادارو د کار او کردار په اړه څه نشي ویلی او دوی له هغې ویریږي. په مقاله کې راغلي چې د بلوچستان مسله او هلته د بیلتون پالنې مبارزه سیاسی حل ته ضرورت لري. د دې مسلې د حل لپاره ټولو اړوند خواو سره باید خبرې وشي او باید بلوچستان ته خپل حقونه ورکړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا کې نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زمونږ ټولې خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ زمونږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم لیدلې او لوستلې شي. د خبرونې نیمایي برخه ته نږدې شوی یو شاهین بونیره سټوډیو ته راغلی دی، لږ بعد خبرونو لنډیز وورو.
ستړي مچې د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هغه حکومت د ترهګرۍ د ختمولو د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ جوړولو په حال کې دی. نوموړي پرون په سکر کې خبریالانو ته ویلي د پاکستان د ترقۍ لپاره ضروري ده چې د ترهګرۍ ستونزه هواره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي. نن د افغان ولسمشر د ویان د دفتر لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه وایي له صدر کرزی سره بعد افغانستان د سولې د عالي شورا یو وفد هم د پاکستان په دوره ځي. بلخوا حامد کرزی د امریکانا وختنه کړې چې کسانو ته چې د کورونا غړي تیر کال په کندهار کې د امریکایي فوجي په حمله کې وژل شوی وو تاوان ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي واشنگټن ته پکار دی چې د وژل شوو کسانو کورونا ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ډینګي وایرس ګڼ شمېر خلک ځپلی دي. چارواکي وایي چې تر اوسه د سیدو شریف روغتون ته د وایرس نه ځپل شوي 125 کسان د درملنې لپاره راوړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي. اوباما پرون د خپلو جګپوړو سلاکارانو تر لیدل کتل کړي او د کیمرون سره هم د ټلیفون د لارې خبرې کړي. ایران خبری ایجنس مهر وایي هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر اوسیږي یوازې دوه هفتې وخت لري چې له دې هیواد وځي تر هغه وروسته بنول کیږي او د دوی نه به جرمانه اخیستل کیږي.
لن خبرونه مو د شاهین بنیدین اوریدل. اوس اوریدونکو د مشال مرکه ونی زخبرونه دروو چې نن پکې تاسو د خیبر پښتونخوا لپاره د جماعت اسلامي د امیر پروفیسور ابراهیم خبرې اوري. لن موړي سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان مرکه کړی دا نو راځي چې ورته وګورو. ګران
اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزاونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا صوبایي امیر او پخوانی سینیټر پروفیسر ابراهیم صاحب ملما دي. د دین بعد د دې د جن په حق لا د سیاسي حلو زلو او بیا د دې کم سوچ تي سیاسي فکر دي د دې د ګوند کم فکر دي په غوږ باندې پښتنه کو. پروفیسر صاحب ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت را کو. دا راته وایي چې تاسو د نوم سره پروفیسر ابراهیم دا پروفیسر و سره ولې دي تاسو پروفیسر پاتې شوی؟
خالد خان صاحب ز ډیره شکریا د کوم استاسو مننه چې ماته موقع را کړا چې د خپل جون په حق لا د مشال ریډیو اوریدونکو ته یو خبره وړاندې کما. ز په ګومبل یونیورسيټي کې د صحافت په شوبه کې 100 تقریبا 2.5 کال خوښه استاد پاتې شویم. اگر چې زه لیکچرر وم او فل فلیج پروفیسر زنیم جوړ شوی خو د کالج او یونیورسيټي استاد چې هغه ول بنیاد لیکچرر دی هغه نه پس اسیسټنت پروفیسر او بی اسوسییټ پروفیسر او فل پروفیسر نو په هغه بنیاد باندې زمانوم سره هم زما ملګرو دا وینا شروع کړه او بیا لیکل هم راغلل دا هغه په بنیاد باندې زما د نوم حصہ جوړ شو پروفیسر چې سمو د ګومبل یونیورسيټي کې د صحافت په شعبه کې استاد
تاسو د خیبر پختونخوا کمی سیمې سره تعلق لرې او بیا ابتدایي زده کړې مکم ځای کړې؟
بنو زما کلی دی، ابایی کلی می دی او بنو کې مې ابتدایي تعلیم حاصل کړې دی. سوارلسم جماعت پورې بنو کې ما تحصیل کړې دی. سوارلسم جماعت پاس کېدو نه پس ما به په وکالت کې داخله واخیسته ګومل یونیورسيټي کې او وکالت نه پس مې په صحافت کې داخله واخیسته او صحافت کې ایم اے کولو نه پس بار کونسل کې ما خپل نوم رجسٹر کړی دی. خود دوه کاله پس ما ته د صحافت د شعبې نه دعوت راغی او زلاړ ما انټرویو ورکړه او پای کې زما سلیکشن وشو او بیا 2.5 کال پورې ز په ګومل یونیورسيټي کې د صحافت استاد پاتې شوی.
پروفیسر صاحب سیاست کې د کله راسی د طالب علم د وخت او همدغه ګوند سره؟
ز اول سر نه پاتې شوی ما جماعت اسلامي سره او زما یو تر وفات شوی د امان الله خان د غنوم او هغه زمنګ د پیدایش نوړان دي د 48 وختم او 9 وختم نه د مولانا مودودی رحمت الله علیه د لیټریچر لوستون کې او ترجمان القران د هغه وخت نه زمون کور تراتله. نو د جماعت اسلامي دعوت خو هغه راوړو او نولا سوا سالور پنزو سم زما دا زگیدو کال لے او پا یوش پی تم کال کی ما پا پرائمری کی داخلہ واغستا او سالور شپی تم کی دا یوب خان او دا فاطمہ جنا چکلا صدارتی انتخاب کے مقابلہ کی دا ز پدریم سلورم جماعت کی ہوما پدے وقت او ما تا یاد دی چمنگ پہا گا وقت کے ہوما سیاسی بحثوں پہ مکول پخبل کلاس کے زن علکان با دا ایوب خان پہا کے ہو جماعت اسلامی دا فاطمہ جنا حمایت کرے ہو زبا دا فاطمہ جنا پہا کے ہوما او پا لسم جماعت کے بیاو ما چے دا نل سوا بیایم انتخابات راغلل او پا آغی کی زامالان ووٹ خوزما نو خوزا دا جماعت اسلامی کا کون په حیثیت ما پاغي کار کړی دی او بیا په کالج کې د اسلامي جمعیت طلبه سره پاتې شو ما په یونیورسيټي کې او د یونیورسيټي نه چې څنګه فارغ شوم نو جماعت اسلامي رکنیت ما اختیار
کړ. بیا پروفیسور صاحب دا سات تاسو د خپل ګوند صوبایي امیر یې کدا مونته ویل چې د جماعت کمې ذمہ تاسو کړی دی کم تاسو ذمہ داری نه وي؟
زه په طالب علمۍ په دور کې اسلامي جمعیت طلبه د بنو ناظم وم او بیا کله مې یونیورسيټي کې داخله وم نو په هغه وخت د ګومل یونیورسيټي هم ناظم پاتې شوم او بیا ډېر اسماعیل خان جمعیت ناظم وم او چې کله فارغ شوم نو زه په بنو کې بیا خپل کلی ته رالم تعلیم نه چې فارغ شوم نو د بنو ضلع د جماعت اسلامي مشر سکتر په حیثیت ما کار دوه کاله کړی دی او د ملازمت په دوران کې د ډېر اسماعیل خان جماعت اسلامي زه سکتر پاتې شوی یم او ماته ڈیر اسماعیل خان گومل یونیورسٹی کے استاد ہمادہ صوبے طرف ہماتا ہدایت اوشو چیز صوبائی دفتر تراشما سید منظور حسین بادشا سے وہ سم جوندے دے اللہ دے جوندے ساتھی آغا زمنگا دا صوبے مشر سکتر و او د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو نو هغه وی چې د دواړه ذمہ داری ز نشم پورا کولی تر سره کولی نشم نو ز په دې وخت کې ماتا حکم شو پینځاتی ایم کې چې د صوبې کې صوبې دفتر کې جماعت اسلامي صوبې دفتر کې د مشر سکتر د صوبې په حیثیت ذمہ داری مخپل کړه او د پینځاتی ایم نه سالور نوی پورې زدا صوبې سکتر وم او بیا سالور نوی کې قاضی حسین احمد صاحب زدا صوبې امیر جوړ کړم او 2003 پورې زدا صوبې امیر وم او بیا جماعت اسلامي دا فیصله وکړه چې دا جماعت اسلامی کل پاکستان امیر نالان دے سمرا منصبونا چی دی دا با دا دو ترمونا دا پا رئی زا درے ترم آئین یو ترم درے کالوی زا درے ترم امیر پاتے شوے اما آغی فیصلے مطابق بیا سراج الحق سیب دا صوبے امیر جوڑ شو آوزا کازی سیب زان سرا دا مرکز نائب امیر پا حیثیت واغستما او پا 2009 کے بیا زما په وګو باندې د جماعت اسلامي د صوبې د امیر ذمہ داری کې خود لښوا او تر اوسه پورې د هغه ذمہ داری د پوره کولو کوشش جاری دي زما.
پروفیسر صاحب تاسو د تیر ټاکنو کې برخه اخیستې وه، کامیابی درته ملو نه شوه، نو دغه انتخابي عمل کې تاسو دین مخکې برخه اخیستې وه، الیکشن کې مو برخه اخیستې وه، کدا پړمبي ځل
په 1900 وہ نوی کے الیکشن چ وہ پاغے کے پڑمبی زل ز جماعت اسلامی دا بنو دا قومی اسمبلی دا سوکی دا پر نامزد کڑے ما خو ما داخلہ ہم کڑے وا خو پہا غ وقت جماعت اسلامی دا بائیکاٹ فیصلہ اکڑا نو زکا ما برخوانہ غستل شوا پا 2002 کے مجلس متحدہ مجلس عمل جوڑ شو او دا بنو آغا سیٹ داغت ورکڑے شو جمعیت علماء اسلام تا نو زکا ز بیا نام دا امیدوار نو ما او ها غلطا نا سید مولانا نصیب علی شاہ سے امیدوار و زد سینیٹ دا پارا بیا نامزد کردی شما پا 2003 کے سینیٹر منتخب شما 2003 پگم کے پا قراندازی کے ز ریٹائر شما او دویم زل بیا سینیٹر منتخب شما او 2012 پوری ز سینیٹر و مارج 2012 پوری او اوس 2014 الیکشن کی جماعت اسلامی ز بیا دخپل حلقے دا پارا نامزد کردی و ما حکومی اسمبلی الیکشن ما
مقابله کړی دا اوس.
بیا پروفیسر صاحب په دغه تیر ټاکنو کې ستاسو ګوند د صوبایي سمله قومي سمله لپاره امیدواران راوستي خو ډیره کامیابی ملونه شو، بلکې تاسو پارټي چې واغه دیر پورې دغه شو په دیر کې په کامیابی نه حاصل شوې، څه وجه وه د لوی وجه څه کې دي؟
تیر الیکشن باندې د هر چا اعتراض دی، چا چې چرته ګټلې دی هغلته دغه اعتراض نشته، چا چې بیللې دی هغه اعتراض دی. او په دې اعتراضاتو کې هر څوک شامل دي. پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند ته مرکزی حکومت هم حاصل شو، د پنجاب حکومت هم حاصل شو، ځکه هغه اعتراض نه کوي. تحریک انصاف چې موږ ور سره دا وخت اتحادیان یو، هغه چې چرته الیکشن ګټلې دی هغلته خو خیر خیریت دی، کم دی کې چې بیللې دی هغه اعتراض دی. او اعتراض کې وزن هم شته. مولانا فضل الرحمن صاحب چې چرته ګټلې هلته خیر خیریت دی، چرته چې بیللې دی هغه هم اعتراض دی. یعنی د الیکشن داسې دی چې په دې الیکشن باندې د هر چا اعتراض دی. زموږ هم په اعتراضات شته، خو موږ هغه اعتراض ډېر په دغه په پیمانه باندې نه کوو. موږ نه د بنیر دوه صوبایي سیټونه بالکل په زور زمنګا د منګولې نه اخکلی شوې دي. دغه شان په قبایلو کې درې سیټونه، دوه د باجوړ او یو د محمدو، چې هغه زمنګ د ګټې سیټونه دي، هغه موږ نه په زور رانه شو کولی شوې دي. زه چې اوس کلی ته لاړم د اختر په موقع، نو په دې موقع هلته ماته داسې پولینګ سټېشن وښودل شو چې پریزایډینګ افسر زما پولینګ ایجنټ ته کم ریزلټ ورکړی، په هغه کې اویا اتیا ووټونه ماته ملاو شوي دي، او سرکاری نتیجه تفصیل چې د په هغه کې ماته صفر لیکلی شوی دی. نو دې الیکشن کې یعنی حقیقت دا دی چې د هر چا په اعتراض دی، د ایجنسیانو کردار پکې موجود دی، پیسہ پکې چلیدلې ده، الیکشن کمیشن بیخی موجود نه چرته. په دې لحاظ سره کولی شي بالکل آزادانه الیکشن او چا چې څه کول غوښتل هغه آزادي وه، هیچا باندې هیڅ پابندی نه وه. نو په دې د وجه باندې منګه دیر او بنیر پورې محدود پاتې شوی یو، خو باقی صبح کې هم الحمدلله مونږ ته ووټ ملاو شوی دی، او مونږه مایوس نه یو. او دا طریقہ او دا پروسیس چې تر جاری وي، نو ان شاء الله العزیز بدلون به راځي. او الیکشن کمیشن مونږ دا غوښتل چې به اختیار الیکشن کمیشن دی، خو الیکشن کمیشن خپل اختیارات استعمال نه کړی شو. هغه چې کوم ضابطه اخلاق جاری کړی او په هغه باندې عمل درآمد نه و.
پروفیسر صاحب دا کو ګورو تاسو دغه ګوند جونیئر پارټنر مې پاکستان تحریک انصاف خبره کوم چې شپاړس کال شو وجود کړاله، او بیا هغه په یو صوبه کې حکومت هم کوي. تاسو ډیره زړه پارټي ده، تاسو په ځانګړې توګه دغه کامیابی ترلاسه نه کړو، تاسو دغه الیکشن پروسیس دا کم اوسنی وخت چې دی دا کم تقاضی چې دی هغه نه پوره کوي کنه؟ تاسو د
الیکشن کې نور هم اړخونه دي، یعنی پیپل ګوند چې دا غي ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم او صدر پاتې شوې دي، دوه ځله بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم پاتې شوې ده، او عوامی نیشنل پارٹی چې په دې صوبه کې د پاکستان جوړېدو په وخت د هغه اقتدار او د هغه نه پس بیا بیا په اقتدار کې راغلی ده، هغه موږ نه هم شاته دي. په دې لحاظ سره موږ مایوس نه یو، او موږ یو اړخ د دې لاغه د دې ناکامۍ دا هم دی چې موږ په 1900 کې د جماعت اسلامي په حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. موږ بیا اتحادي سیاست کې لاړو، او د جماعت اسلامي په نوم دوه درې څلوېښت کاله پس موږ بیا ړومبي ځل میدان ته راوتی یو. نو موږ په دې لحاظ سره زموږ هغه زوړ سیاسي تاریخ چې دی هغه ډېر په حساب کې نه راځي. په انتخابي میدان کې موږ د جماعت اسلامي په نوم موجود نه وو، نو ځکه دا نتیجه متوقع وه.
دا ویل کېږي چې متحده مجلس عمل یا تاسو چې کوم د مذهبي ګوندونو کوم اتحاد وو هغې په شا د ایجنسو لاسو، او بیا د دې ځل هم دغه هڅې کېدی چې یاره دغه مذهبي ګوندونه د یو پلیټ فارم ته راشي.
اول خدا خبر درست نه ده چې د ایجنسیانو داغی پشا باندې د متحده مجلس عمل پشا باندې سکردار وو. دا خالصتاً سیاسی جماعتونو فیصله وا. محترم قاضی حسین احمد سے پدی کی ډیر کوشش کړی دی، محترم مولانا شاہ احمد دورانی صاحب اللہ دے جنتون نصیب کی داغی پدی کی کوشش شامل دی، او مولانا فضل الرحمن سے ہم شامل شو، او داغی پ نتیجہ کی دا متحده مجلس عمل په وجود کې راغلی. متحده مجلس عمل پدی صوبہ کې کامیابی حاصل کړه، او منګه دا خواہش چې منګه دا کارو کو چې آئندہ په دې صوبه کې هم په ټول ملک کې زمونږ حکومت جوړ شي. او موږ د هغې دپاره کوششونه هم وکړو، خو په هغه کې موږ کامیاب نه شو. او د پرویز مشرف دوباره انتخاب په
وقت دا سه حالات جوړ شو چې زمنګ او د مولانا فضل الرحمن صاحب د ګون پمنس کې اختلافات زیات شو او بیا دا غینه پس چې پرویز مشرف صدر وو او داغه د صدارت لاندې الیکشن کېدو نو په هغه الیکشن کې منګه د نورو جماعتونو سره په شریکه جی پاره کې اول سر کې میا محمد نواز شریف سے هم شامل او داغه په وینا په لندن کې کانفرنس شو او دوه دراوم کې او دا فیصله کړو چې پرویز مشرف چې صدر وي منګ په هغه الیکشن کې برخه نه اخلو د قسمت فیصله به اول کو دا غینه پس به الیکشن کو خو بیا د نور ټول جماعتونو پیپلز پارټي او روستو پس نواز شریف هم دې ته آماده شو مولانا فضل الرحمن صاحب دا غینه مخ کې آماده او منګه فیصله وکړه موږ سره محمود خان چکزای صاحب پدې کې شامل وو موږ سره عمران خان صاحب شامل وو د سند او د بلوچستان سره نیشنلسٹ گندونا منگ سره شریکو پدے فیصلہ کی او دو ذرا اتم کے منگ پہ الیکشن کے برخا وانغستہ مولانا فضل الرحمان سے برخا واغستہ داغی پہ وجہ مجلس عمل مات شو دا ماتے دونا پس بیا داغی دا جوڑی دو دیر کوششو نو شو منگم پاگی کی شریکو خو منگا بیا دا مطالبہ وا چی دا مجلس عمل دے صدا سے قواعد او ثوابت او شرائط وی چې هر سړی دا غی پابندیو کی او دا هر سړی خپل مقام وی مولانا فضل الرحمن صاحب دا شرطونه موږ سره نه منل هغه چې تاسو دا مجلس عمل بحال کوي نور خبر بروستو کو موږ هغه ته نو تیار نو دا هغه په وجه مجلس عمل بحال نه شو پاره کې موږ ډېر په بحثونو کې نه پریوځو چې نه بحال دو کې دا چا څه کردار وو خو بهر هم مجلس عمل بحال نه شو
اوس تاسو د موجوده حکومت حصے تاسو ته درې اهم وزارتونه ملو دي تاسو درې اهم وزیران خپل منصب دا کیږي خو بیا کو ګورو په شروع کې تاسو تحریک انصاف سره په وزارتونو سره مسله وا چې تاسو د تعلیم وزارت وختو هغه تاسو له هغه ورنکو نو دغه شخړه اوس واره شوې ده کنه اوس په درونو کې او په دغه کې خبره
اصل کې د حکومت خو الله تعالی زمون کور ته راوست یعنی منګه الیکشن کې وو سوای او درې کومې سیټونه ګټلیو او منګه ډېر داسې دا نو لیواله نو چې منګه د خامخه په حکومت کې شامل شو منګه د ته تیار یو چې منګه د اپوزیشن کردار ادا کړو او د الیکشن په دویم اورز د تحریک انصاف د طرفا منګ ته پیشکش وشو او عمران خان سے پخپل سراج الحق صاحب سره په ټلیفون خبر اوکړه سید منور حسن صاحب سره په ټلیفون خبر اوکړه بیا پرویز خټک صاحب چې اوس وزیر اعلی دی سارا د ادم سواتی صاحب دلته زمنګ مرکز ته راغلل او منګ بیا خپل مجلس عامله اجلاس کو منګ فیصله وکړه چې د دې پیشکش مونږ قبلو منګه په دې طریقه په دې حکومت کې شامل شو اختلافات د یو طبيعي امر دی د دوه ورونو په منځ کې هم وی په یو ګوند کې دننه هم وی او دوه درې ګوندونو اختلاف چې شي اتحادی حکومت شي پاره کې بلک زیات وی او منګه د تعلیم وزارت مطالبه نه وکړي منګه خو سو وزارتونه منګه لیکلیو چې دې کې تاسو منګ سرا کوئی نو پاغی کی تعلیم وزارت ہم ہو او دا تحریک انصاف ملګرو چې پای کې پرویز خټک سے وادم سواتی سے او شوکت یوسفزئی سے درې وړو دی په خپل دا فیصله وکړه چې تعلیم وزارت ستاسو شو نو دا غي په بنیاد باندې مونږه تعلیم دا پارا کار شروع کو خو دا غي دا مرکز دا طرفانی وزیر اعلی سے بیا بیا دا خبره کوله چې زه اوس هم په خپل خبره ولاړم دا غي دا مرکز دا طرف خبره چې مونږ سره ډیر غټ پروګرام دی دا تعلیم مونږه غي باندې عمل درآمد کول غواړو ځکه تاسو مهرباني وکړئ تعلیم مونږ ته پریږدي او خبره ترې وشو او ډیر په خپل خیسته طریقه باندې تعلیم وزارت هغه واغسته او موږ ته بلدیات راکړل نو هغه شخړه خو په هغه دی هواره شوې ده او داسې کوي چې بالکل هیڅ اختلاف نشته نه به درسته نه وي په یو جماعت کې دنه نو اختلاف وي دوه جماعتونه یې پاره کې بلک زیات اختلاف وي نو اختلافات خو به وي خو حقیقت دا دی چې په دې حکومت کې داسې مسئله نشته چې د هغې حل موجود نه وي څو وړې وړې سیزونه شته او د هغې حل موجود دی انشاءالله حل کېږي دا د ژوند برخه ده
بیا پروفیسر صاحب که دغه مطلب تاسو په خپلو خبرو کې اشارتن اوموي د پاکستان مسلم لیگ نواز د جمعیت العلماء اسلام دی کدا سی یو هڅه کوي چې را دلته حکومت جوړي او بیا تاسو د مسلم لیگ نواز سره ملګرتیا کوي کدا داسې یو مو جوړیږي یو تحریک جوړیږي
دا کوشش به ډیر غلط کار وي او دی حکومت ته موقع ورکول پکار دی او دا کوشش مولانا فضل الرحمن سے پاول سر کې هم کړو مونږ سره هم رابطه کړې وي سید منور حسن صاحب سره مولانا فضل الرحمن سے پخپله رابطه کړې و او دلته هغه غوښتل چې سراج الحق صاحب د دورانی صاحب کور ته ورشي او د مولانا فضل الرحمن صاحب سره خبرې اترې وشي او موږ هغې ته وایو چې تاسو که خبرې نو دلته زموږ مرکز ته راشي موږ به خبره وکړو. او په هغه وخت کې هم مولانا فضل الرحمن صاحب دغه کوشش کوو چې د تحریک انصاف نه علاوه د ټول خلق یو کی او تحریک انصاف د اقتدار نه ټولو نه غټ ګوند اقتدار نه بهر پاتې شي او اړو ګوندونو حکومت جوړ شي. موږ د هغې برخه جوړه نه شو او امیر نواز شریف صاحب په هغه وخت اعلان کړی وو چې موږ به تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې کم مینډیټ حاصل شي موږ د هغې احترام کوو. موږ به دوی ته موقع ورکوو چې دوی حکومت جوړ کړي حکومت وچلی او زه وایم چې که نواز شریف په خبره کلک ودرېږو زه به ډېره ښه خبره ای او دا موقع ورکړي او حکومت روان دی. داسې څه غټه خبره نشته په حکومت کې چې ناکام شوي نو داسې هسې صرف د چا د بغض او د عناد په وجه چا سره که دا هڅه وشوه نو دا به درسته نه وي او دا به کومې صوبې ته څه ښېګړه ونه رسوي. موږ به د هغې مخنیوی کوو موږ به په هغه کې هېڅکله شریک نه
یو. ګورو پروفیسر صاحب دا کم زمینی ټاکنې چې وشوې په 2 اگست په هغې کې خلک دا وایي د 91 سیټ هغې بیللو چې د دې حکومت هغه مقبولیت د پاپولرټي ګراف ستاسو هم یو کس ولاړو په مردان کې هغې هم بیلله چې هغه راپرېوتو تاسو څه وایه چې د دې دغه مقبولیت ګراف راپرېوت
لکه سیټونه ګټل هم شي بیلل هم شي. دا سیټ کا تحریک انصاف بیلل صاحب ګټلې دي. دا لکی مروت نتیجه اوس هم په اخباراتو کې راغلی ده چې د خواتینو د پولینګ سټیشنونو علاوه تحریک انصاف وړاندې دي او هغه سیټ که چېرته اعلان شوی نو ګټلې خو دا خو د مولانا صاحب سیټ و نو مولانا صاحب وویل تحریک انصاف وګټو. نو خار سیټ چې دی هغه نتایجو نه بالکل ښکاره ده چې هغه تحریک انصاف ګټي نو ګټه او بیلات خو دواړه شته. او د مردان سیټ چې دی مونگا مقابله وکړه سیاسی جماعت واحد جماعت جماعت اسلامی چې په هغه سیټ باندې نمائنده ولاړو. بل طرف ته د جمشید محمد سره د عمران محمد د مرګ په وجه د خلکو همدردی هم و او د هغې په نتیجه کې عمران محمد 14,000 ووټ اغېستی او جمشید محمد 10,000 ووټ واغېستی. یعنی دا په هغه کې ممکنه نه چې ووټ زیات شي په زمینی کې. په زمینی کې همیشه ووټ کمیږي خو د هغې وجه بالکل ښکاره ده او موږ د مخکې نه ووټ زیات کړی مخکې 8,000 اوس 10,000 ووټ واغېسته. نو ګټه او بیلات خو په سیاست کې راځي داسې خبره نه ده.
پروفیسر صاحب په دې صوبې کې په قبایلي سیمو کې د امن په حواله سره به خبرې وکړو. ستاسو د ګوند مشر منور حسن صاحب هم دغه ویلو چې مذاکرات دې وکړی شي بلکې هغې خو دا هم ویلو چې هغې هم تیار دي چې دې کې خبرې وکړي. تاسو څه وایئ د دې صوبې د امیر په حیث د دغه ګوند د امیر په حیث څه کردار ادا کړی چې ستاسو ګوند په دې امن راوستلو کې؟
اصل کردار په امن راوستلو کې د مرکزی حکومت او د هغې نه هم زیات د فوج دی. فوج او مرکزی حکومت که چرته مثبت کردار ادا کوي امن راتلل ډیر آسان دی او ډیر ممکن دی. خو که چرته د پرویز مشرف او د زرداری پالیسی جاری وي نو امن ډیر لري دی. موږ په کور اور لګېدلی دی او د اور لمبې به هم دغه شان بلي. ځکه موږ میاں نواز شریف صاحب ته هم دا درخواست کوو. فوج ته هم جنرال کیانی د پرویز مشرف نه په سربراه و دې کال کې باغازي او بلفک به سربراهي. فوج ته هم درخواست کوو چې هغې دې خبرې ته سوچ وکړي د پرویز مشرف هغه پالیسی نور جاری ونه ساتي. فوج هم او مرکزی حکومت هم په هغه پالیسی که بدلون راوستو زما یقین دی انشاءالله العزیز چې دلته د اور لمبې مړې کېدی شي او دلته امن راتلی شي او امن ډېر آسان دی. په هغې کې موږ هر قسمه کردار ادا کولو ته تیار یو خو غټه ذمهداري به هر حال په فوج او په مرکزي حکومت باندې ده.
تاسو دا ویلي دي او هغې هم دا ویلي دي چې د زامن په حیث دې موږ سره دغه مذهبي ګوندونه خپل کردار ادا کړي نو دې دپاره یو ټولګوندیز کانفرنس یا ای پی سي هم رابلل کېږي. تاسو په دغه کې ګډون کوئ او بیا د خپل خبرو پکې کوي کنه د تحریک انصاف په شان به دغه څنګه انکار کوي؟
بالکل منګه مخکې چې کوم په مسلم لیگ نون یعنی حکومت کلګوندیز کانفرنس راوخته هغه مهم خوشامدید ویلو په هغه ته مخویلی او منګه فیصله کړی چې پای کوم شرکت کوو خو هغه ملتوی کو او دا التوا چې دا درست نه و او بیا ایندا کوي ان شاء الله لازم منګه هغه ته زو پای کې خپل کردار ادا کوو پای کې خپل خبره کوو په دلیل به خبره کوو خلک به دا کوو. دا زامن په حیثیت ما خو مخکیم د طالبانو مننه او شکریا ادا کړی دا او اوس هم ادا کوم چې هغه په موږ باندې اعتماد کوي. خو زمنګ امیر سے بیا بیا خبره کوي چې موږ بده پوه نه یو چې موږ نه طالبان د کوم خبره ضمانت غواړي. لکه دا هغه هم کاغی وضاحتو کی سچ زمنګ په واسه کې ضمانت ورکول هغه ته موږ تیار یو. خو کچرته زمنګ په واسه کې نو نو هغه ته وایو خو په یو به چې دا زمنګ د واسه خبره نه ده او دا خو د یو طرف نه په موږ باندې اعتماد دی. دا بل طرف چې د مرکزی حکومت او فوج هغه طرف نه هم اعتماد پکار دی. یعنی ضمانت چیز طالب تو اور کوم ہم ددی چې فوج باغی سره جنگ نه کوي او کچر ته بیا فوج ور سره جنگ کو نو زما ضمانت خو بیا حیثیت پاتې نه شو. زکه چې فوج ماتا دا ډاډ راکی چې هغه به جنگ نه کوي او په پرامن طریقه د مذاکرات او د لارې به مسله هواري نو هغه ته زه د خبر کول شم. زه خبر ډیره پر ډاګه کول غواړم چې موږ نه د فوج د پاره د طالبانو سره جنگ کولی شو نه د طالبانو سره د فوج خلاف جنگ کولی شو او موږ د طالبانو او د فوج جنگ ته هم په نظر نه ګورو. مونږه فوج ته هم خواست کو چې جنگ پریږدي طالبانو ته هم خواست کو چې جنگ پریږدي. راځي د میز د سره کینو او په خبرو اترو باندې خپل مسله هواره کو او د عین ممکن نه چې زمنګ مسله حل شي.
بیا پروفیسر ابراهیم صاحب کو ګورو په دغه جنگ کې د نور سیاسي ګوندونو په شان ستاسو د ګوند اهم غړي تللی دي هغه مرشوي دي په دغه لار کې اجید دوست محمد او په دیر کې اوس د ټاکنو کې هم دغه ملک باران دي باندې حمله شوې. نور داسې ځینې تاسو د هغه په سرګند غندنه نه ده کړې دا مو په چان دا نه دی ویل چې را دغه دا چا کړی دي یا دا نور عام زینو کې چې دا کیږي دا ویل کیږي چې دغه مذهبي ګوندونو ستاسو د ګوند سره سره د دغه خلکو په سرګند غندنه نه کیږي. وجه څه ده؟
وجه دا ده چې دا معلومه نه ده چې د خلک څوک دي. دا ډیره مبهمه خبره ده. پاکستانی طالبان دا هغه یو سر لخکر شته هغه یو ګروپ دی او کنه مختلف ګروپونه دي او په هغه کې یعنی د طالبانو باندې که سوچو کې هغه طالبان دي چې افغانستان دي هغه د پاکستان خلاف هیڅ کار روي نه ده کړی باوجود د دې چې دا هغه کسان پرویز مشرف نیولې دي امریکې ته حواله کړی دي هغه باوجود هغه هیڅ نه دي کړی. پاکستانی طالبانو کې هغه ګوندونه دي چې هغه د پاکستان خلاف هیڅ کله هیڅ کار روي نه ده کړی. هغه ټوله توجه افغانستان طرف ته ده. هغه ته هم د پاکستان د فوج او د حکومت طرفه مشکلات پیښ شوي دي خلک مړه شوي دي. دا هغه نه پس بیا مختلف ګوندونه دي داسې خلک شته چې هغه وایي چې د امریکې خلاف جنگ نه مخکې د پاکستان سره جنگ پکار دي. موږ د همې شغندنه کړی ده. موږ هغه ته ویلي چې تاسو غلطه کوي دا خبره ستاسو درست نه ده. د هغه د طرفه کار روانې هم شوي دي. موږ د هغې هم غندنه کړې ده. هغې ته مو هېڅکله درست نه دي ویلي. خو داسې ګروپونه هم شته چې هغې طالبان د سره دي نه هغې مخکې هم غلا او شوکه کړې ده او اوس یې د طالب په جامه کې کوي. هغې د جهاد سره او د هغه سره څه غرض نشته. هغې خپل کار دی او د هغې په بنیاد باندې کوي. خو بیا زه دعوه هم وایم زمونږ په تېر حکومت کې وزیر داخله و رحمان ملک هغه به وایي چې بلوچستان کې د هندوستان لاس دی. هغه به وایي چې فاټه کې موږ د هندوستان او د امریکې وسله نیولې ده نو دا د امریکې او د افغانستان د هندوستان لاس ته کمه راغلې او دا هم چې موجود دی او بیا هر واقعیا باندې د حکومت طرفه وویل شي چې دا خودکش وه. یعنی هر واقع خو خودکش نه وی کنه امکان شته چې خودکش وی ریموت کنټرول هم کې دی شي هر څه امکان کې دی شي. یو واقع دا سشتا چې هغه فوج یا حکومت سر تر سولې او شی معلوم کړي چې دا ذمہ دار دي کچرته هغه ذمہ دار خودلی بالکل صدا غندنه کوم خدا چې هیڅ معلومه نه دا اوس هم چې دا دی غندنه کوم نو دا څنګه غندنه موږ نه کوو پای کې مشکلات ایجادېږي او مشکلات کمیږي نه موږ وایو چې دا مشکلات حل شي. ما نه مطالبه کې اجازه د طالب غندنه وکما غندنه خو چې بیا هر څو غلط کار کوي دا غندنه پکار ده او چې دا یو غندنه را باندې کوي دا بل غندنه را باندې نه کوي. زه هم دا وایم چې زما د منځګړي حیثیت ما خرابوه نه مساله چې واریږي زما حیثیت چې د منځګړي وي چې تر باندې یو غندې او بل اوم بهاغه امر بلګی دا غینه به زیات جنومی او دای غندنه را باندې نه کوي او چې کله کوم توای چې هغه ته جواز فراهم کوي نو خبره پدې کې ورانه شي.
اخیری پوښتنه پروفیسور ابراهیم صاحب تاسو وې د اسلامي جمعیت طلبه ناظم پاتې شوی د جماعت اسلامي اهم ذمہواریان مو ذکر دي جهاد کې عمره هغه شته.
حقیقت دا دی چې جماعت اسلامي خلک انفرادي تور تل دي افغانستان ته زه هم تلم او عملا په جهاد کې ما برخه نه اخیسته. جماعت اسلامي فیصله دانه دا کړی
زمنگا زن ملگری پہ انفرادی حیثیت کی تلی تھی آگے پہ جہاد کے ہم برخا گستے دا آؤ دا روس پہ وقت کے آؤ دے وقت کے خبر المنگ پاکستان تو متوجہ ہوں منگا پدے خبر یقین دے چ افغانستان دا حالات درستگی او دا کشمیر آزادی دا لار دا اسلام آباد نہ تیرے گی او دا سیاسی مبارزہ دا کچر تا منگا دا اسلام آباد دا نظام درست کو زما یقین دے چ افغانستان ہوما امن پا افغانستان کی رتلشی او دا کشمیر آزادی ہم درست دا پدی بنیاد باندی جماعت اسلامی دا فیصلہ نہ کرے چی منگ دا عملن پا جہاد کی برخوا اخلو البتہ چی سوک پا جہاد کی مصروف تھی که کشمیر کی دی او که افغانستان کی دی دا غی مرستا و کمک دا قوم دا طرف ہم منگ کرے دا پخپل ہم کرے دا
شال او شملا
حمزه صاحب لکوی چی جگہ می شملا وٹی چی دو تا می پرے نہ خوا
اڑونی کا ہر سمرا او گد دے کا درون نے پردے اڑے رہا نمونہ دا
تے پختنو کلچر اس دے
پمرست تم لا تڑ پننگ پ غیرت باندے پ شرم پ حیا پ دے باندے ولاڑ وہ پختون کلچر
کلچر پٹولنا کی سمرا ارزخت لری
کچری کلچر نہ دمیان روزی نو یو اڑے گڑے پ پیدا شی
کلچر سنگ بدلی گی
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنا کله یو پدیده راشي او پنا منا راشي
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې